द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنې خبری خبرونه ده نن د ګلورز کال 2013 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د جولای لومړنۍ نیټه ده او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سارنې خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل یو بار بیا ستړي مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهمو خبرونو سټک وتا خود سره اسلامی ریاست یا داعش 13 ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه غستې په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوی او 40 نور ژوبل دي
په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی دی اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سکال د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلې و
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د هیواد د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړې چې د مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو د دغه ادارې د ختمولو غږ کړی
امریکایي صدر دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړې چې یوه ورځ وړاندې د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې
او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرواتیا کوارټر فائنل مقابلې ته رسیدلې دي او زه غواړم خبرونه د تفصیل سره خود سره اسلامی ریاست یا داعش 13 ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه غستې د ترهګرۍ پیښو د څارنې ادارې ټیرر مانیټر تر مخه داعش ګوند په خپله ویبپاڼه اماق د دغه برید ذمهواري منلې 13 ورځ په جلال آباد کې تر سره شوی دغه ځانمرګي چاودنه کې د مړو شمېره 19 ته رسېدلې په دغه برید کې 40 تنه ژوبل شوي هم دي په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوی دی ډېره مرګ ژوبله افغان سیکانو ته اوښتې ده د سیکانو د ټولنې یو غړي امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سیکان دي راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو د ټولنې مشر وو هم په دغه برید کې وژل شوی دی د ننګرهار د صحت محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی اوتار سنگ خالصه یوازینی سیک افغانو چې سخت کال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلی وو دا چاودنه وروسته له هغې وشوه چې افغان صدر محمد اشرف غنی جلال آباد ښار ته خپل سفر پای ته ورساوه د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنسی دفاع کړې صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر خپرو کړو خپلو یو شمیر پیغامونو کې په مخالفه ډیموکرات ګوند نیوکې هم کړې صدر ټرمپ په خپل لومړي ټویټ کې ویلي ډیموکرات ګوند غواړي هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي ډیموکرات ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر نشي همدې طور پر د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړه په سیاسي نظر دغه زما د خوښي ستوند ده او که چېرې ډیموکراټان هم دغه شان دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم چې دوی به بیا چېرې انتخابونه وګټي صدر ټرمپ دا تازه څرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې په ګرد امریکا کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو پر ضد سختو پالیسیانو په سر مظاهرې کړي او په روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ 2013 په مهمه مقابلو کې روس او کرواتیا کوارټر فائنل مقابلې ته رسېدلې روس خپل مقابله کې سپین ته په پینلټي باندې ماتې ورکړه او داسې دویم ځل کوارټر فائنل ته ورسېدو سپین په ناک آؤټ راؤنډ میچ کې د روس پر ضد د لوبې په 12 منټ کې بری ترلاسه کړو خو روس د ګول کولو سره میچ برابر کړو د لوبې په مقرره وخت کې لوبه د یو ګول سره یو ګول په سر پاتې شوه خو وروستو په پینلټي کیکس روس په 3-4 سره بریالی شو بل مقابله کې کرواتیا د ډنمارک ډله د لوبې نه بهر کړه او د امریکا د قومي امنیت سلاحکار جان بولټن د اتوار پر ورځ ویلي دي چې د ده په فکر د شمالي کوریا د اټمي وسلو پروګرام زیاتره برخه به په یو کال کې دننه ختم کړي شي که څه هم ځینې څېړنکارانو ویلي دا پروسه پوره کېدو کې به دې نه ډېر زیات وخت لګي ښاغلي بولټن د سی بی ایس ټي وي چینل فیسینیشن پروګرام سره خبرو په وخت ویلي چې واشنگټن یو داسې پروګرام تیار کړی دی چې ورسره به د شمالي کوریا د اټمي وسلو پروګرام په لویه کچه تباهي خوروونکي وسلو پروګرام او بلستیک میزایل پروګرام به په یو کال کې دننه ناکاره کړی شي خو ورته په دې لړ کې د پیونګ یونګ مکمل مرستې ترلاسه وی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارن خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی دوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. بی او ای ڈیوا زمونږ د ټویټر او فیس بک پانو پته ده. ورځو لومړی رپورټ راخته. خود سره اسلامی ریاست یا داعش تیره ورځ د افغانستان په جلال آباد ښار کې ترسره شوی ځانمرګي برید پړه په غاړه اغستې. په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل دي او ډیره مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتې ده. په وژل شوو کې د سکانو د ټولنې تر مخه 15 تنه سکان دي. تفصیلي رپورت په وږمه جلوان نورو.
د ترګری د سار اداره ټرر مانیټر وای چې په جلال آباد ښار کې د ځانمرګي چاودنې پړه د تندروي ډلې داعش لخوا منل شوې ده چې پکې ګڼ شمېر مرګ ژوبله کې لږ تر لږه 19 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه وروسته له هغې شوې چې افغان صدر محمد اشرف غنی جلال آباد ښار سفر هم کړی. په دې برید کې چې د جلال آباد ښار د مخابراتو په چوک کې شوې دي ډېر مرګ ژوبله افغان سکانو ته اوښتی ده. د سکانو د ټولنې یو غړی امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 15 تنه سکان دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د صحت د محکمې ویاند انعام الله میاخیل امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې برید کې اوتار سنگ خالصه هم وژل شوی دی. اوتار سنگ خالصه یوازینی سکه افغانو چې سکال یې د ولسی جرګې انتخاباتو ته درېدلی و. د نوموړي ترڅنګ راول سنگ چې د افغانستان د هندوانو سکانو د ټولنې مشر و هم په نننی برید کې وژل شوی. د قانون لمخې د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان په ولسی جرګه کې یو څوکۍ د هندوانو سکانو لپاره ځانګړې ده او سکال اوتار سنگ ځان ورته کاندید کړو. کله چې اوتار سنگ انتخاباتو ته ودرېدو نو په سوشل میډیا باندې ډېر شمېر افغانانو د هغه ملاتړ کړو. هغه د افغان سکانو هندوانو د ټولنې یو پیژندلې شخصیت و. دا لومړی ځلو چې افغانستان کې سیک لګکۍ په نخښه کیږي چې افغانستان کې د دغې ډلې شاوخوا 200 کورنۍ میشتي. په دې وروستیو میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 100 ځله خونړي بریدونه شوي دي چې د ډیرو پلایې داعش ډلې په غاړه اغستې. تر ټولو وروستی ځل د تیر اختر په ورځو کې و چې په جلال آباد کې 14 شوې وه او په هغې کې ګڼ شمېر کسان چې ډېر یې طالبانو وژل شوي وو. هغه وخت طالبان د اوربد نه په ګټه اغستو جلال آباد ښار ته ننوت او اختر یې لمانځه.
د واشنگتن ډی سی نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی اسټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهوره مجله فارن پالیسی کې واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن بین الاقوامي مرکز کې د سویلي ایشیا د ډیپټي ډایریکټر د مایکل کوګلمن د افغانستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په افغانستان کې صبح کاذب د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د وړوکی اختر په موقع خپلو کې په ډزبندۍ سلا شوي وو. په دې موقع کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې افغان فوجیانو او طالبانو جنګیالو په شریکه د وړوکی اختر منځکو یو بل ته ورترغاړه وتل او یو بل له شیرینې هم ورکړلې. افغان حکومت خو د ډزبندۍ د میاد اوږدولو ته تیار وو خو طالبانو ورسره ونه منله. بیا هم د اختر په موقع د لنډې شان ډزبندۍ افغانستان ته د روان جنگ د راغونډولو یوه ډېره ښه موقع په لاس ورکړې ده. خو د یو څو ورځو په ډزبندۍ د کلهم افغان اولس او د افغان حکومتي چارواکو د بې کچه زیاتو خوشحالو باوجود د امن یو لوزنامه په نظر نه راځي، ځکه چې د مستقلې امن لوزنامې دپاره طالبان خبرو ته کینول یوه ډېره ګرانه خبره ده. بیا هم د دې ډزبندۍ نه طالبانو دنیا ته ثابته کړه چې دوی امن خوښي بې شکه که د یو څو ورځو دپاره هم وي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتوي چې په طالبان کمانډرانو باندې د لاندې سطحې د خپلو جنګیالو او په خصوصي توګه جنگ ته د راکوز شوو تازه دم جنګیالو د لنډې شان سولې د خوند اخیستو نه پس امن خبرو اترو ته د کیناستو فشار ورځ په زیاتی دی. خو بیا هم د امن په لورې تللې لار ډېره اوږده او خنډوخار ده. طالبانو د وړوکی اختر د درې ورځو د ډزبندۍ په ختمېدو په 20 جون خپله حمله کې 1.5 افغان فوجیان ووژل او دا شان پرله پسې په 21 او 22 جون هم 1.5 او 13 نور افغان عسکر ووژل. خو که طالبانو خپلو حملو کې یو ځل بیا عام بیګنا خلک وژل شروع کړل نو کېدای شي چې عام اولس د طالبانو نه ووړي. فارن پالیسی نور لیکي چې افغان حکومت او طالبان د امن په باب له په ځینو بنیادي نقطو اختلاف لري. یو خدا چې امن څنګه قائم کی او دویمه دا چې د دې اخیری مقصد څه پکار دی. کابل حکومت طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو طالبان نیغ په نیغه خبرې صرف امریکې سره کولو کې غرضیان دي. طالبان په خپله دې خبره ټینګ دي چې دوی به د کابل واکدارانو سره صرف په هغه صورت کې خبرې کوي کله چې امریکا افغانستان نوزي. البته امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته تیار نه ده. خو مایکل کوګلمین د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د دې ټولو ذکر شوو خبرو نه علاوه افغانستان کې د امن راوستو په لار کې نور رکاوټونه هم شته دي. پاکستان د افغان جنگ یو اهم فریق دی. افغان طالبان په مکمله توګه د پاکستان په ولقه کې دي او پاکستان ته د افغانستان په جنگ کې خیر دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ نه وارخطا دی او ویره ده چې هندوستان د افغانستان د خاورې نه د پاکستان دننه اړې ګړې جوړولی شي. همدغه وجه ده چې افغان طالبان په افغان ملی اردو او په امریکنو او په نیټو فوزونو حملو سره سره د هندوستان په مزدورانو او په کابل کې د هندوستان په سفارتخانه هم حملې کوي. د افغان اولس اگر که د وړوکی اختر په موقع د یوې لنډې شان ډزبندۍ خواږه ترخولي شوي دي، خو د مستقل امن او سولې لار ډېره اوږده او کندې کپرې ده، خو ناممکنه نه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو بیا د هیواد د کډوالو د مخنیوي یا کنټرول ادارې دفاع کړي، خو د مخالفه ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو د دغه ادارې د ختمولو غوښتنه کړې. تفصیلي رپورټ پی زموږ همکار شپ ته وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې په امریکا کې د کډوالو د مخنیوي ادارې یا ایجنسۍ دفاع کړې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په دغه ټویټونو کې مخالفه ډیموکرات ګوند سختې نیوکې هم کړې دي. په خپل لومړي ټویټ کې صدر ټرمپ لیکلي ډیموکرات ګوند غواړي چې هغه اداره وتړل شي کومه چې ډېر په ښه توګه خپل کار ترسره کوي. هغه زیاته کړې ډیموکرات ګوند غواړي چې د امریکا پولې خلاصې وي چې په امریکا کې جرمونه سیوا او د کنټرول نه بهر شي. صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د امریکا د امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ادارې یا ICE دفاع هم کړې ده. هم د اتوار په ورځ د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې امریکایي صدر زیاته کړې په سیاسي نظر دغه زما د خوخه ستونزه یا مسله ده او ویلې دي کچره ډیموکراټان هم دغه شان د دغه ادارې د ختمولو غږ کوي نو زه نه ګڼم دوی به بیا چرته انتخابونه وګټي. امریکایي صدر دا تازه سرګندونې په داسې وخت کړي چې یوه ورځ وړاندې د خالی یا شنبه په ورځ د امریکا په لویو او وړو ښارونو کې په سلګونو زره امریکایانو د غیر قانوني کډوالو په اړه د سختو پالیسیانو پر ضد مظاهرې کړې وې. په دغه مظاهرو کې د هغه 2000 ماشومانو د خپلو میندو پلرونو سره د بیا یو کولو غوښتنه هم شوې، څوک چې په غیر قانوني توګه د مکسیکو په پوله امریکا ته راغلي او امنیتي ادارو جدا کړي دي. د امریکا حکومت د دغه ماشومانو مور او پلر د قانوني کاروایي پوره کېدو پورې د خپلو بچو نه جدا کړي تر څو د دوی په امریکا کې د سیاسي پناه اخیستو غوښتنې پوره نشي. دغه ماشومان دا مهال په پوځي کیمپونو کې جوړ پناه ځایونو یا شلټرز کې ساتل شوي دي. د امریکا یو وفاقي جج حکومت ته امر هم کړی دی چې پر روانو درې اونۍ کې دغه ماشومان د خپلو کورنیو سره یو ځای کړي، خو تر دې دمه امریکایي چارواکو په دغه لړ کې ډېر کم پرمختګ ښودلی. د جون میاشتې په شلمه نیټه صدر ډونالډ ټرمپ هم په یو صدارتي امر کې د دغه کورنیو د یو کولو ژمنه کړې وه. امریکایي صدر د اتوار په ورځ په خپلو ټویټونو کې په امریکا کې شو مظاهرو په اړه نیغ په نیغه څه نه دي ویلي، خو په یو ټویټ کې لیکلي کله چې خلک په غیر قانوني توګه زموږ هیواد ته راځي باید موږ دوی سمدستي وشړو، په زیر دې چې د کلونو پورې د دغو کډوالو قانوني قضیې روانې وي. صدر ټرمپ لیکلي د امریکا قانونونه په ګرده نړۍ کې تر ټولو بیکاره دي. د صدر ټرمپ مخالفه ډیموکریټ ګوند مهمو قانوندانانو چې په کال 2020 کې کېدونکي صدارتي ټاکنو نظر لري د کډوالو د مخنیوي ادارې د بندولو یا تړلو غوښتنې پیل کړي. دغه اداره د امریکا د امنیتي ادارې یا هوملینډ سکیورټي ایجنسۍ برخه ده. د امریکا نیویارک ایالت سینیټر کیرسن ګیلیبرټ 13 اونۍ د امریکا سی این این ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي وو دغه اداره په امریکا کې د خلکو د شړلو اداره جوړه شوې ده، پکار ده دغه ادارې نه ځان خلاص کړی شي او بیا د سره یوه داسې اداره جوړه شي چې پر اختیار کار وکړي. د کالیفورنیا ایالت سینیټر هریس یو شمېر مطبوعاتي ادارو ته ویلي پکار ده د امریکا حکومت د غیر قانوني کډوالو د لانجې سرته رسولو لپاره په یوه بله اداره کار وکړي. خو صدر ټرمپ په خپلو ټویټونو کې د دغه ایجنسۍ دفاع کړې او ویلي دي د دغه ادارې باتور او زړور کارکوونکي دي بې د سیرې خپل کار کوي. هغه لیکلي تاسو د امریکایانو د خوندي ساتلو او د خطرناکو مجرمانو بیرته شړلو ډیر مهم کار ترسره کوي. صدر ټرمپ ویلي د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړي دې ته پرېښودي چې د غیر قانوني کډوالو په اړه وړاندې کېدونکي قانون پر ضد رای ورکړي.
دا وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نام نیخ پنی قدم لري. که څه هم په پاکستان کې د کورنی تشدد په اړه قانونونه شته خو د عملي کېږي نه، او په پاکستان کې د کورنی تشدد کچا سیوا شوې ده. همداسې د یوې ښځې چې د کورنی تشدد ښکار ده په دې اړه د ڈیوا خبریال ارشد مومن یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
اغه معنی د سزره ایستو چې بالکل بس ما قسم نمیشه کولای سم.
دل راست د سور د سوکالو چې واده یې شوی خاون سره دول سوکالو تیر ول ورستو یې د کورنۍ جګړو او وهلو تکول ورستو طلاق اخیستی او سره د درو بچو اوس د مور سره اوسیږي.
ما پس چې بچړی راو زما بچو بچه کړی جړل به هغه ته ومن قتل او زما ټول وجود باندې خو نه هی نشانونه اوس ختم شوی دی. ډیر زیات نه نشان نه پیو زما په وجود جی په سپلی و کلوان کلا په چاړو باندې به وخلم را چاړو آکاش سی پاغه و د زړه رتا و را چولو بس ټول وجود زما ټول چین شوی.
د تامسن رایټر فاونډیشن سروې تر مخه پاکستان په نړۍ کې د خزو لپاره شپږم خطرناک هیواد دی، چرته چې زنانه د جنسي تیریو غیر قانوني قاچاق او د کور دننه د تشدد ښکار او غیرت په نوم د وجنو سره مخ دي. د دلراس 15 خويندې نورې هم دي چې دوه پکې واده شوي او درې لا هم په کور دي کوم چې نه دي واده شوي، خو مور یې وای چې پاتې نونه یې د کورنی تشدد له وجې پرشتو کولو یریږي او هغوی د دې لپاره د ذهني تکلیف سبب جوړې شوې دي.
بس زمم چې خلک لوريانې بس جمده خخي خو چې چاله نور کوي زیدونه خپکړي زما وی زبا دا نور لوریان اڑ ور کوم نو بس هو قسمت شو دو می نور ماده کړی دی.
د هومن رائټس کمیشن پاکستان یا بشری حقوقو د شمیرو تر مخه پاکستان کې د کال 2002 نه تر کال 2014 پورې نږدې 15,000 د جنسي تشدد پیښې، کلیز د زرو نه زیات د غیرت په نوم د وژنو او 1,390 د کورني تشدد کیسونه ریپورت شوي دي. ماهرین وایي ښځو باندې تشدد سره تړلي کیسونه اکثر لا نه ریپورټ کیږي. خود خیبر پختونخوا د خزو لپاره جوړ کمیشن مشره نیلم توروای اوس یې د ضلعو په سر کمیټیانې جوړې کړي کومې چې به خزو ته د خپلو حقونو په اړه پوهاوی ورکوي.
پالیسی مونږه تیرم کوشش کړو د ورکولو د ډومیسټک وایلنس بل په شکل کې، هغه تر نن ورځې پورې نه دی ټیبل شوی. دا هغه چې سبب وجوهات دي هغه پولیټیکل دي. داسې لیجسلیشن چې یو ځل موجودی په اسمبلی کې نو هغه سره په هر علاقې کې چې هغه کلی دی او هغه ښار دی تشدد کمیدی شي. اوس دا زمونږ چې د ډی سی ایس ڈبلیو باره کې مونږ خبره کوو چې زمونږ په ډهر یو ډیسټریکټ کې زمونږ کمیټي جوړه شوه. دا د دې اویرنس کریئیټ کول لپاره جوړه شوې ده چې ښځو ته د هغې د حقوقو باره کې یا چې کم لکه د سرکاري ادارې اویلیبل دي هغې ته چې کوم خواته هغې تللی شي او کوم ځای کې پناه اخیستی شي، کوم ځای کې خپل رپورټ ورکولی شي او کوم ځای کې چې یو قسم امداد حاصلولی شي.
دل رازوای اوس یې د مور په کور ژوند په آرام تیریږي خو د ماشومانو مستقبل غمجنه کړې ده. دل راز د خپل خاوند نه د جدایي فیصله 12 کاله پس وکړه خو بشمیر ښځې اوس هم ذهني او جسماني تشدد سره په خاموشي ژوند تیروي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تیره شپه په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او حکومتي جرګې ترمنځ یوه غونډه شوې ده. په دې کې څه خبرې ترې شوې دي؟ نور تفصیل یې د پېښور نه د ډیوا خبریال مدثر شان اورو.
دا ځل جرګه د چا د حجرې په ځای حکومتي ودانۍ یعنی سیول آفیسرز مس په خبر کې وشوه چې پکې د پی ټی ایم لاړه په دویم ځل وتلي قانون پوه لطیف لالا هم ګډون وکړو او د جرګې نه پس نوموړی ډیوا توای نن جرګه کې په دې خبرې وشوي چې آیا د جرګې غړي واک لري او کنه.
دا سیده چې موږ خو په تیر دغه کې پورا واک لرلو کسان هم راغلي وو خو څه په یو وجه په بله وجه خلک پاره واره دي نو هغوی له به موږ نوې صورتحال نه به هغوی خبر کړو. موږ له هغوی پورا واک راکړی دی او چې واک نوي راکړی نو بیا جرګې موږ نه کوو.
بل نشست په کله کوي؟ کوم ځای کوي؟
راتلونکي اتوار باندې
او په دغه مهال چې مو د پښتون ژغورنې د یو بل فعال غړي ډاکټر سید عالم مسید څخه پوښتنه وکړه چې څه وجه کېدای شي چې د جرګې د دومره ناستو باوجود کمې حتمی نتیجې ته تر اوسه نه رسیدلې. نو هغه وایي
د دې وجه دا ده چې کومه جرګه تر اوسه پورې وا د دې احترام په خپل ځای د زموږ خپل مشران دي خو د دوی سره د حکومت طرف نه اختیار دوی د هغوی طرف نه نوټیفای شوي نو موږ دا ورته وایو چې تر څو پورې د ستاسو د حکومت طرف نه اختیار نه تاسو اختیارمند شوي نه تاسو ته خپل وس دی ستاسو زیات شوي دي نو زموږ د ستاسو د ناستې فایده نه کوي
خود حکومتی کمیټه غړی ملک خان مرجان بیا هیله مند او وای دی یو هفته کې دننه به مونږ حکومتي چارواکو سره لیدل کوو ځکه چې اوس ته پی ټی ایم لاړه غوښتنې مونږ ته واضحه شوې او حکومت سره به دغه غوښتنو په حق له خبرې کوو.
نو زما دا یقین دی چې حکومت به مونږ نه امید کوي او چې کومې خبرې دي دا پی ټی ایم نه دي دا کبیرو او د پښتنو تکالیف مسائل دی دی باندې با حکومت زمونږ سره ان شاء الله ګډ جوړ کوي او دا زمونږ आवाज دی او دا आवाज به ان شاء الله سره
باید دوی پښتون تحفظ مومن ټول هیواد کې د تیرو شپږو میاشتو راهسي احتجاجي مظاهره شروع کړې دي او سلور 15 غټي غوښتنې کوي چې د بیکوره شو پښتنو درکته معلوم کړي شي. خخ کړی شوی ماینون دی صفا کړی شي، په چیک پوسټو دی پښتنو سره انساني سلوک وکړی شي، او وایي زمونږ ټولې غوښتنې د آئین او قانون چوکاټ کې دي، او هم د دغې ستونزو د جواب لپاره جرګه جوړه شوې ده چې حکومت په دغو غوښتنو ته جواب څنګه ورکوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام @VOA Diva، او پر یوټیوب VOA Diva نیوز.
او ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساته خبری خبرونه کې اوس په روس کې روان د فوټبال فیفا ورلد کپ یا نړیوال کپ د میچونو تازه حال، چې روس سپین ته او کرواتیا ډنمارک ته ماتې ورکړې او کوارټر فائنل مقابلو ته رسیدلې. په دې باندې اشفاق محمد نور تفصیل باندې کوي.
د فوټبال نړیوال کپ مهمه مقابله کې روس او کرویشا ډلې د کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې دي. روس په مقابله کې د نړیوال کپ یو څو غوره ډلو کې شامل سپین ډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په مقرره وخت کې لوبه د یو ګول په سر پاتې شوه، خو وروسته په پینلټي کیکس روس په 3-3 سره بریالی شو. د لوبې په 11 منټ کې د روس خپل لوبغاړی سرګی اکناشوویچ د خپې نه بال ولګېد او په جال ورننوته. دغه سي د سپین ډلې په یو ګول بری بیا موند. د روس او سپین دواړه ډلو وخت په وخت درنې حملې د یو بل پر ضد وکړي، خو سمې یو نه خوړه. نیمه ګنټه پس د لوبې په 1:40 منټ کې د روس آرتیم زوبا ګول په کولو سره مقابله سر په سر کړه. د لوبې په مقرره وخت ختمېدو باندې دواړه ډلو یو بل ته د ګول مقور نه کړه او تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. په وخت ورکولو یو ډله هم په ګول کولو کې کامیاب نه شوه. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو دواړه ډلو خپل لومړی ګولونه وکړل، خو په دریم پینلټي کیکس د سپین کوکې ګول کولو کې ناکام شو او ورپسې د روس الکساندر ګلووین ګول وکړ، او دغه سي مقابله په پینلټیانو کې په 3-2 شوه. په څلورم پینلټي د سپین سرجیو ریمس ګول وکړ، د پسې ډینیس شرشوف د روس لخوا په څلورم پینلټي ګول وکړ او مقابله یې په 3-3 سره کړه. د سپین لاګو اسفاس په 15 پینلټي ګول خطا کړ، او دغه سي په پینلټي کیکس روس په 3-3 سره د مقابله وګټه او کوارټر فائنل ته ورسېد. روس په د بل ګټون کې ډلې کرویشیا خلاف په کوارټر فائنل کې د خالی په ورځ د جولای په 9 نیټه میدان ته کوزیږي. دا د روس د ماتېدو او روس په لومړی وار د کوارټر فائنل مرحله ته رسیدل دي. بل مقابله کې کرویشیا د سویډن ډله د ټورنمنټ نه بهر کړه. په دې مقابله کې لوبا په یو یو ګول برابر شو او په پینلټي کیکس 3-2 سره کرویشیا مقابله په خپل نوم کړه. د لوبې په لومړۍ منټ کې د ډنمارک ډلې میتس جورګنسن په 8:50 سیکنډ کې په ګول کولو خپل ټیم ته بری ورک. سمدستي د لوبې په 3 منټ کې د کرویشیا ماریو منزوکی ګول په کولو مقابله سر په سر کړه. دواړه ډلو پرله پسې سختې حملې وکړې، خو یوې ډلې هم ګول ونه کړې شو. تر اخره مقابله سر په سر پاتې شوه. د لوبې په اخیری اضافي وخت کې د کرویشیا ډلې ته پینلټي کیک هم ورکړی شو، خو د ډنمارک ګولی د لوکو مولریچ کیک منکه. په 15-15 پینلټي کیکس ورکولو باندې د ډنمارک لوبغاړي لومړی کیک منکه، ورپسې د کرویشیا لوبغاړی هم په ګول کولو کې ناکام شو. دغه سي دواړه پینلټي کیکس باندې دواړه ډلو د دغه وروستو ګولونه وکړل، خو د ډنمارک لوبغاړي په 4 پینلټي ګول خطا ک. دغه سي د کرویشیا لوبغاړي هم په 4 ما پینلټي ګول کولو کې کامیاب نشه، ورپسې په 15 پینلټي هم د ډنمارک لوبغاړي ناکام شو، او د کرویشیا ډلې په 15 پینلټي ګول وکړ او په 3-2 سره یې ځان کوارټر فائنل ته ورساوه. په 13 کالو کې کرویشیا په لومړی وار کوارټر فائنل مرحلې ته رسیدلې ده. نن به بلجیم د جاپان او برازیل به د مکسیکو سره مخ کیږي. دیو کې ګټون کې ډلې به کوارټر فائنل مرحلې ته رسی، او دغه سي د نهې په ورځ به سباله د کولمبیا ډله د برتانیې او د سویډن ډله به د سویټزرلینډ سره مخ کیږي، او د دې ګټون کې به هم کوارټر فائنل مرحلې ته رسیږي. یاد دی وی چې لومړی کوارټر فائنل به د جمعې په ورځ یوراګوئے او د فرانس ترمنس کیږي.
د ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خپرونه هم دی کې پای ته رسی. تکنیکی رخته ټیم کې موږ سره ملګرتیا کوله. پروډیوسر وو شعیب زاده او انجینیر وو میگنس. دوی ته ډیره مننه وایو. زما هوش چلیل سره د خپل سارنې خپرونې ټیم تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.